سلامونه ستړي مشي افغانستان کې تا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې صفی الله ستانکزی پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه ظفر د سیال وړاندې کوم. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړې دی. دغه سفارت په ویلمې کې چې تیر شپه یې خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان وړ ده، خو د افغانستان او د هند ترمنځ تاریخي اړیکو اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام سره ترغه و روسته شوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتون، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي شو د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کېږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړو اختلاف اوازې رد کړي دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میري له طالبانو د جولیا پارسي، ندا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا له ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیری تیره شپه په خپل یک شبکې کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوذ حذف کېږي او د ډار او یا هم چبر کلتور حاکمي طالبان دا ادعا نشي کولی چې د افغانانو ژوند دې بهتره کړی دی. د ښځو د خودجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا فارسي او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوي ندا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی پر اته وشتمه په کابل کې نیولې و. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په کابل کې د کاش پر خونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي. دوی د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو او اغېزمنو شوو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل یک شبکې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان وژل شوي وو او 114 نور ټپیان وو چې ډېری یې هزار ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلي میزان پر اتمه په داسې حال کې په کاش خونیز مرکز په مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د داعش ډلې د کاچ پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار وه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یوه اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغې بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان پوس خوښتي دي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي راخوشي کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لږکي او سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي دي او د دوی خبره دا لاریونونه او اعتراضونو لړۍ به د دوام ولري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی دغه خبرونه ته چې له ازادي رادیو خبريږي همدا شیبه خراغلاست وایم. په دې خبرونه کې به له میلما ډاکټر سره د توبرکلوز پر لاملونو، نخو، درملنې او مخنیوي باندې خبري وکړو. زموږ د پروګرام میلما ده ډاکټر صاحب نور آقا زاهد، د توبرکلوزي امراضو معالج ډاکټر او متخصص. تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ که د پروګرام په جریان کې کومه پوښتنه لرئ یا خپل نظر را سره شریکوئ، نو د واتس اپ شمیره مو ده 00420 11 24 41. بیا یې تکراروم، 00420 11 24 41. همدارنګه کولای شئ په ټلیفون هم که د نړۍ له هر ځایه چې غواړئ زنګ را ووهئ، 00420 11 24 41. 00420 11 24 41. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د نری رنز د څانګې چارواکو سکال ویلي چې په نری رنز باندې څه باندې 25,000 کسان مخته شوي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي هم دي. راټول شوي ارقام ښیي چې په اخته کسانو کې شپږ 50% ښځې او پاتې 40% نارینه دي. په لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویل ډاکټر صاحب نور آقا زاهد زموږ میلمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. په اول کې غواړم د توبرکلوزي امراضو په ارتباط باندې د تاسو نه واورو چې څه رقم مرضونه دي، ډولونه یې څو دي، کوم یوې تر ټولو خطرناک دی؟
تاسو ته محترم ورور، تاسو کارکونکو ته او ریجن کته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. البته د نری رنس یا توبرکلوز یا سل چې په دې نومونو یادیږي، دا یو ساري مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږی اخته کوي او متاسف په ټوخی ټوخی البته ټوخی سره بیا خراش کې یا بلغمي. د اکثرا موږ چې غږیږو د نری رنس یا توبرکلوز اصل عمومی صورت مختلف کلاسیفیکیشنونه دي، خو مونږ په دوه ډول دا مرض تقسیمو. یو هغه نری رنس چې سږي موفي، هغه ته وایي د سږي نری رنس، او بل د سږي د باندې نری رنس. سږي د باندې نری رنس یا اصل معنا دا چې د وجود په ټولو برخو کې دا مکروب توزیع کولای شي، او هغه ارګان چې دا مکروب پکې ځای ونیول، دا هغه ارګان بیا توبرکلوز تشکیلی یا توبرکلوز دماغ برخ جوړی. زمان په نظر یا د پروګرام توبرکلوز پروګرام یا د نری رنس د ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت یا مهم پروګرامونو څخه ده، مونږ چې زیات تاکید کوو د نری رنس هغه برخه چې سږي موفوي. ولې د دې نری رنس د سږي نری رنس چې ده او یانه تر اتیا فیصد واقعات تشکیلی او ډیر زر انتقال کوي د ناروغ خلکو نه روغ خلکو ته، او بل ډول چې مثلا د معدې مرادي نری رنس د هډوکو د یا د رحم د یا جلدی نری رنس د یا د دماغ نری رنس، هغه مسلکی کسان پی پویږي ډیر لږ انتقالات کې انتشار کوي نورو خلکو ته، یعنی شرایط محدود ده. نو په دې خاطر زمونږ پروګرام ګرچې دواړه برخې مونږ کنټرول باندې نیولې او خدمت ورته کوي، اما زیاتره مونږ لویت ورکوو د سږي نری رنس یا هغه نری رنس چې په سږو کې توازو کوي چې متاسف په ټوخی او دوامداره ټوخی او بلغم ورسره یو ځای.
مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا دا واقعیت دی چې د افغانستان په څیر مخ پر وادي او بې وزلو هیوادو کې دغه ناروغي اوس هم شته یا شیو کوي؟ د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دغه مرضونه ډیر کم کتل کیږي او ډیر کم فکر کوم پیښیږي، که څنګه؟
دا مرض چون شرایط د توخی او پرنجه او د تنفس لاری کیږي، او اوس خو پوهیږي چې نړۍ یو کلی غوندې ده، ټولو ته د شرایط امکانات شته. په همدې خاطر د پروګرام سره نړیوال ډېر مرسته په همدې کوي چې د دوی دغه ملکونو کې چې ډیر دي، چې یو افغانستان بیا هم له الهام دغه 22 ملکونو له جملې څخه چې ډیر زیات پکې نه رنځو هغه نه وتلی، خو افغانستان اوس هم ډیر واقعیت لري. زه چې تاسو سره اوس غږیږم، کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل له مخې 6000 کسان په دې مرض اخته کیږي. دا توانیدلی یو چې 2500 تقریبا شاوخوا 2500 مریضان هم کشف کړي دي، تر درملنې لاندې نیولې او اکثریت یې شفایاب کیږي. نو په دې خاطر دا د غریبو ملکونو یا د وروسته پاتې ملکونو مرض ده، خو بیا نورو ملکونو ته لکه پرمختللي ملکونو ته ولې چې ارتباطات ډیر دي، مثلا افغانستان یو اسلامي ملک دی، سعودي ته ځي د حج د مراسمو، که داسې مریضان حج پروګرام کې برخه اخلي بیا د هر ټوخی سره کولی شي 10 to 15 کسان نور منتن کړي، او احتمال لري چې په یو کال کې 10 to 15 کس نور مریضان شي په دې مرض اخته شي. نو یعنې ټول نړۍ اوس چون یو کلی غوندې د ارتباطات ډېر نږدې دي، نو د مرض بیا هم پرمختللو ملکونو ته هم یو د خطر زنګ لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ تاسو چې اوس غږیږو، ګرچې هغه اولینې دوره د کووید چې هغه ختمه شوله، اوس په اروپا او په ځینو نورو هیوادونو کې د کووید بله مرحله هم راغلې، په افغانستان کې هم همدغه شکل، پوښتنه دا ده چې له کووید سره ډیر پټ او هغه مار شوي مرضونه وسپړېدل، آیا توبرکولوز یا سل مرض هم په همدغه شکل باندې د خطر شته چې د کووید له زیاتېدو سره، د کورونا ویروس له زیاتېدو سره دغه مرض هم خورېدلی وي او دا میکروب هم زیات شوی وي، که څنګه؟
متاسفانه د کوویډ د ناروغۍ خپرېدو سره زمونږ د افغانستان په ملي پروګرام باندې ډېر بد اثر د دې مرض په دی وشو، چې مونږ یو شفاخانه درلوده د افغان جاپان د ساري ناروغیو هغه شفاخانه چې دولت د وخت مونږ نه واخېسته د توبرکلوز دا کوم په اصطلاح فعالیتونه چې هغه یې متاثره کړه او کلینیکونو ته خلک ډېر نه تلل. یعنی په هغه کال کې مونږ د نورو کالونو په مقایسه د کشف واقعیت کم شو، په دې معنی نه چې نراره خو لاسرسي خلک ډارېده چې مراجعه نه کول، او
زمونږ ډاکټر صاحب بخښنه سره د تاسو غږ لږ څه جړ شو، اوس که دوباره خبرې وکړې فکر کوم سم به شي، لږ څه مو غږ جړ شوی و متاسفانه. اوس به
راځي خبره،
اوس خبرې مو
بیرون وتلای
نه نو سیدا، اوس مهرباني وکړئ. بله بله مهرباني.
ما وویل چې متاسفانه د کوویډ 19 له خورېدو سره سم زمونږ د توبرکلوز یا نارنس د کنټرول ملي پروګرام ډیر زیات متاثر شو، په دې خاطر یو شفاخانه درلوده افغان جاپان په نامه، هغه هم د وخت زمامدارانو مونږ نه ونیول، په اصطلاح کووېډ 19 ته ترجیح ورکړ، ګرچه د نارنس پروګرام ډېر اوس هلته فعالیتونه نور هم زیات شوي دي، خو متاسفانه د خلکو د ویرې له وجې کلینیکو ته مراجعه کم شو، او هغه اکتیو فعالیتونه چې مونږ درلوده هغه هم کم شو. نو د نارنس واقعیت هغه کشف په جامعه کې کم شو، ګراف ټیټ راغی، په دې معنا چې جامعه کې خو مونږ فعالیتونه لږ ځنډنې شو. په نړۍ کې کووېډ 19 تون سږي تقریبا مرض ده، زیاتره هغه مریضان چې بیا په کووېډ 19 ته یې یا په نړۍ کې دوی سره نږدې یو سینریټیک حالت مریض باندې راولي او مریض ډېر زر له منځه وړي.
ډاکټر صاحب، افغانستان خو اکثر خلک کلو کې هم اوسیږي، عامه پوهاوی به ورته کم رسیږي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې ممکن روغتیا پالان اصلا نه وي هلته، یا کلینیکونه به ډیر په کیلومترونو ترې لرې وي، دغه د آسیب پذیره قشر یا خلکو په ارتباط راته ووایي چې کوم خلک ډیر د دغسې مرض سره مخ کیدای شي، خصوصا په کلو لرو پرتو سیمو کې؟
خوشبختانه تاسو ته ویلی شم چې د نارنس ملي پروګرام د فعالیتونو په اساس البته مختلف برنامه، یو برنامه هم دا ده چې زه تاسو سره غږیږم، او د تاسو راډیو له لارې په هر کال کې په نورو راډیوګانو تلویزیونونو کې موږ دا پروګرامونه لرو، د موږ اواز خلکو ته ډېر ښه رسېدلی دی. حتی زه ویلی شم چې یو سروې ښودلی و چې سلویت کسان دیر دوزراوی و کال که آگایی در لود دنری رنز نه اوست تقریبا دقا آگایی نوی فیصد ترسته دلی یعنی شکر ده خلق دیر روز پویشیوی دی او دابل خوش خبری داده چه ده افغانستان پو گود گود که یعنی دس ولسوالی نشته دس کم زایی که چه کلینیک ده ولتا میکروسکوپ ده نری رنز پروگرام ملتا فعال ده او تشخیص او تداوی طول پو وڈیا دول کیگی یعنی او خلق دیر خر لاسکسته لری کلینیکونو تا چه هر زایی کلینیک ده پروگرام البته دیر خر مخدم روانده خب بیا هم اصیب پذیر قشر اکثر انمونگ چه خپلا در برنامه چلوو نو زیاتر هغه کسان د خطر سره مواجه دي چې په وړکتوب کې واکسین نه شوی ولې چې دغه ټیک یو واکسین زمونږ د توبرکلوز د برخې ده چې هغه بیا د مرض شدت کموي یا هغه ځایونو کې چې خلک ډېر ګډ ژوند لري چین د مرض د تنفس لارې انتقالیږي او بل هغه کسان چې پخوا په نری رنځ اخته شوی دویمځلي اخته کیږي یا هغه میندې چې د عملهدارۍ په دور یا وروسته له ولادته دا وجود مقاومت کده کیږي یا کسان چې مثلا سګریټ او چرس دا شانس کوي چې څنګه تقریبا ماوسی یا هغه کسان چې په اچ آی وی ناروغي اخته یو مقاومت د وجود ډیر کوي نو هغه کسان چې په زیر قشر دي کولل علامه افغانستان کې اوس ډیر ښه پروګرام روان ده د وزارت په نمایندګۍ ویل سم چې ډیر د ټاپ پروګرام د نړیز د کنټرول پروګرام ده چې په دې سلور در شولایته کې په ټول پال ده او په وړیا شکل هغه دوا چې په نړۍ کې هغه آخرین دوا ده یعنی هغه دوا استعمالو او د کوم د تشخیص وسایل چې دي تقریبا نظر نږدې ملکونو ته موږ ډېر زیات هغه وسایل هم چې ډېر پیشرفته دي او ډېر قیمتي دي البته د نړیوالو همکارانو په مرسته خصوصا ګلوبل فنډ هم سره مرسته کوي نو دا فعالیتونه ډېر ښه جریان لري او خلک موز با خبر شوی دی موږ په مینه چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د نړۍ رنس وقت پر کنټرول لاندې راول
ډیره مننه ډاکټر صاحب یو لنډه وقفه خلو بیا فکر کوم یو اوریدونکو شته په لاین کې چې خپل نظر یا پوښتنه بل موږ سره شریک کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
بلی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د واتس اپ شمیره مو د 00420214401 او همدغه شمیره چې اخر کې 501 ده 00420214401 دا مو د ټلیفون شمیره ده اوس په واتس اپ باندې اوریدونکو لرو زنګ راواله مهرباني وکړئ نو مصده لکم زای مو زنګ راواله البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خو به متروس اوریدلې وي د نری رنز یاسل په ارتباط باندې خبرې کو ډاکټر صاحب نوراقا زاهد چې د توبرکلوزی امراضو معالج ډاکټر دی او متخصص لمو سره میلمه ده مهرباني
درته تمنه شغله نور سه محترمه اختر محمد خادمه مده یلمند ولایت واشر ولسوالۍ ته خبرونه ان شاء الله معلومات را تسته چې د توبرکلوز په اړه خو متاسفانه باید وایم
خادم خبرونه معلومات ست خو د کوربه نوم د اشتباه واخیست صفی الله ستانه ځای مهرباني
او ما بخښه ثاني ګرې صاحب ډیره زیاته مننه ما وسم دا یادونه ته کول چې د شپې دوه متاسفانه موږ رادیو نه اورو مخکې راته تخنیکي همکار پات حرکت چې داسې و توبرکلوز په اړه باندې موږ غږیږو نو د شاګرد ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې توبرکلوز یې واځي موږ دغه نوم لري او کبل نوم هم لري او بل زما فکر باندې توبرکلوز کچیر زما خاص معلومات نه کې ډاکټر خلک کټم پیښ یا هغه ماشمان چې درته پخت کې دي ناروغي مرتبه یې کچیر یو څوک د توبرکلوز سمیا شول لري یعنی مخنیوي سره ورکول شي
ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنه اخیستې وی، مننه کوم. د هلمند نموزنګ راوالی بل اوریدونکو هم کوي په واتس اپ باندې یا په نورو ټلیفونو کې، زموږ همکارانه بخښه وکړي چې لمغ سره وصل کی ک نه وینو. ډاکټر صاحب زاهد، تاسو پوښتنه واورید، زموږ اوریدونکو له هلمند زنګ راوالی و د توبرکلوز په ارتباط پوښتنه وکړه.
دا اورور چې د واشیرول سالمې زنګ والو دا ویل چې توبرکلوز هم دا یو نوم لري. ما په پروګرام په شروع کې ویل چې ډېر هم دا نومونه هم د توبرکلوز نری رنځ یا سل، خو دغه درې نومونه خلک پېژني. چې پر نومې معنا یو خبر نری رنځ توبرکلوز یا سل، او دا ویل چې یو خبره اواز صحیح ده نه چې ماشومان ویل که څنګه ناروغي ده. ما مخکې ویل چې ټول هغه کسان چې د دوو نیو څخه زیات او ټوخی سره خراش کې بلغم ولري، نو زمونږ پیغام ورته دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز یا کلینیک ته مراجعه وکړي. تو داسې نه ده چې هغه به حتمي نری رنځ توبرکلوز یا سل وي، هلته معاینه کېږي وړیا په وړیا شکل. البته د ولسوالیو تر شفاخانو پورې موږ جن اکسپرت چې اوسنۍ ټکنالوژي ده او په دوه ساعتو کې سل په سل تشخیص کوي ورته وایي. او د بلغم په واسطه په هر کلینیک کې هر سالي کې څلورو پنځو درېو انتر شپږو اوو پورې موږ کلینیکونه لرو. هلته بلغم معاینه کېږي، پرسونل هم ترینینګ کړی ده په ټول افغانستان کې، مشکل نشته. خو چې څوک د دوو اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري، دا باید یو ځلې لاړ شي معاینه وکړي که نری رنځ دوا ورته ورکړي که نه. ډاکټر صاحبان ورته مختلف نور مرضونه دي، یوازې نری رنځ نه ده چې سړی ټوخی کوي یا بلغم. ډاکټر ورته هدایت کوي چې شی وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ.
سلامونه ستنیکزای صاحب ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا واخله غزنی خبرې کوم.
مننه زابلی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه. دا چې دوه کاله مخکې یو مریض را ته پیښ سی، هغه زابل کې څنګه مریض را ته پیښیږي؟ وړم شپخانی ته، هلته را ته وایي چې دا به تاسو ډیر پاجل کابل انتانی روختن ته رسوي چې دای سي مننجت سي. نو هلته سي جو هغه ډاکټرانم کوري ودان ډیر پاورن تداوی شروع کوي او هغه مریض ډیر جدي نسي. نو آیا اوس پوښتنه ده چې مننجت څه ډول یو ناروغي ده؟ څومره اندازه مرګ جوب لرسوي؟ څومره څه فرق په سلای له تبرکلوز سره ستا؟ د تبرکلوز له څو رقمي تبرکلوز نه یو تبرکلوز مننجت هم ده. او بل که چیرته د تبرکلوز هغه ګولۍ چې هر سهار خوړل کیږي یوه یوه دوې دوې دانې، هغه ډاکټران صاحبان وای وای که چیرته یوه دانه کزاسي هم یوه ورځ کزاسیم دوا به له سره پیل کوي او شروع کوي، آیا همدومره به جدي ونسو که یوه ورځ کزاسیم باید سل فیصد هغه ټول کشور میاشت دوا خوړل یې باید له سره شروع شي؟ څنګه ډیره مننه.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو د دې خبرې واوریدل؟ هو مهرباني صاحب. بله
ما واوریدل. دا ورور دا کوم مریض را وړه، البته هغه راز علائم د مننجیت ډاکټر صاحبان پی پویږي چې ډېر غاړې سخي وي او همدای لد دا هغه ډېر زر پوهېدل کېږي. خو تداوی په ولایاتو کې ډېر امکانات کم ده، نو دوی ورته عاجل وایي چې شفاخانې ته ورسي. خو دغه مننجیت یا د سهایا او نری رنځ هم یو ډل، یعنی ټولې مننجیتونه توبرکلوزیک نه وي. د توبرکلوز یو نو هم د مننجیت کې مننجیت توبرکلوز زبولي هغه هم به خطري ده، خو په همدې دوا تداوي کېږي لږ وخت زیات. او دا ورور بل خبره چې کوم وکړ چې دغه زموږ مریضان هر وخت فکر کوم چې د دې تشخیص به که د نری رنځ شکل وي هم بیا د انتاني روغتون کې کېږي، نو تداوي امکانات شته. اما هر هغه بیا نور اقسام هم لري چې یوازې توبرکلوزیک مننجیت نه وي، د نورو مرضونو له وجې مننجایټس منځته راځي، دا یو خطرناکه ناروغي ده.
سمه ده. مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، د هغوی خبرې به هم واورو. مهرباني صاحب. بله زما غاک اوري د تاسو ټلیفون رخصه وای دی لطفا خبر یو کړی که دماغ تاسو ته درځي یا له رادیو لګلري کې نه چې غاک مو انعکاس مو نکي مهرباني
اورم
راځي او مهرباني صاحب مهرباني تاسو خپل خبري وکئ نو مو واخلې او کوم ځای خبري کوي صاحب
مانو هو لاګول د پاکستان د توجه پنجاب نه خبري کوم افغان ماجر
ها مهرباني وکئ لاګول صاحب پروگرام خو مو د توبرکلوز یا د سل نری رنس په ارتباط دی ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې دغه امراض متخصص او معالج دی لمو سره ملمه ده کته نظر یا پښتنه لره لطفا شریکه کئ
ولا بس مونږه په دغه سوچ کې ورته چې مطلب دې ناروغي چې ده ولا لږ کې اسی مخرجه ته ده خو څه نو دې د وجه باندې ولا مونږه ورته خپل پریشانې کیو او
څوک داسې پیژنې چې په دې توبرکلوز باندې اخته وي کڅنګه چې دا خبره مو وکړه
واو داسې ما یو نږدې ملګری دی بیا دا کیسه ما د کړې چې دا غي بیماری په ما باندې راغلې ده نو بیا موږ ولا ورته وې چې دلته راشه پاکستان ته راشه پوه شوې
ښه
واو کندوس اوسې څنګه
او مننه کوم سلامات اوسې بلې د پاکستان یو افغان کډوال زنګ راوالی او دوی د همدې ناروغي په ارتباط باندې خپلې اندېښنې وښودلې البته د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ په همدې رابطه باندې یو پوسټ کړی و یا لیکنه مو کړې وه ځینو کسانو پرې کامنټونه یا نظریات لیکلي وو له هغې ډلې ډاکټر صاحب د تاسو که غوږ وي چې زه دغه کامنټونه ووایم که بیا کوم یو ته ځواب ورکوو احمد مرید اصل
ورور ته به ځواب
بلې
ورور ته به ځواب وایي بیا ته
مهرباني
دا ورور وویل چې مریض مونږ ورته ویلې ده چې پاکستان ته راشي متاسفانه داسې مریضان مونږ لرو چې پاکستان کې تشخیص کېږي چې دغه پاکستان یې دوا مهرینو مهرین کې توبرکلوز یا د نارغ لپاره استعمالېږي او زمونږ دوا هغه دوا ده چې جی ډي اف یعنې ګلوبل ډرګ فسیلټي مونږ ته آماده کوي او هغه هم د پخوا د جاپان د هېواد او اوس د ګلوبل فن په مرسته هغه آخرین دوا چې په امریکا او انګلینډ کې استعمالېږي مونږ هغه استعمالوو داسې کسان مونږ پېژنو پاکستان کې مریض شوی ده تشخیص شوی ده نارغ او بیا دوا یې مونږ نه غوښته کومکي دغه مونږ یو ډاکټر صاحب مشهور ډاکټر د پاکستان د همدې نریرس کې کار کوي د څوک فهمي کې مریض شوی بیا مونږ د دبلیو ایچ او لارې ورته دوا ولېږل یعنې زمونږ فلاني فلان دا مریضان قطعا ضرورت نه لري خارج ته د ایران او د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان زمونږ شاوخوا ملکونو نه د نریرس پروګرام ډېر ښه په منظم ډول حتی زمونږ اوس چې زر سره غږیږم د درې کالو لپاره نور هم دوا لرو هم هغه مواد چې لابراتوار کې د تشخیص لپاره استعمالېږي ټول په وړیا ډول اوس
ښه شکر د خدای دی نو بس مننه ډاکټر صاحب خیزه مونږ د کمنټونو وایم نظریات به تاسو ته او احمد مرید اسلامي په نوم یو اوریدونکو لیکلی زموږ په فیسبوک باندې چې ډاکټر صاحب الاتی چې دغه سل موجود دی څه دی دا یو پښتنه او بل اوریدونکو په نوم د محمد اشرف کوهستاني لیکلی چې علائم څه دي دغه مریضي ک دا واضح کړي البته دا که څه هم چې تاسو مخکې ویل خو بیا هم که تکرار کوي یا په بل شکل باندې دوی ته بخوي سمه ده او یو بل چا هم کومنت کړی دی فکر کوم چې دی په کوم کلینیک کې کار کوي دی لیکلي چې زه یو لري پراته کلینیک په عیز باندې تاسو ته دا لیکم چې که چیرته د بلغم د معاینې عامدارنګه د انالوګ د اکسترین پراته نور څه امکانات نوی موجود او دغه بلغم هم د خبره چې منفی وي نتیجه یې یعنی توبرکلوز و نه خي مګر بیا هم ناروغ وي باید څه وشي چې تداوی پیل شي دا البته د دوی غو خبره و البته تاسو خپل ځواب ورکړئ بله
بله دا بیا نور وي دا ورور شو هل چې نریر ای ترې نو څه د ستاند په دې سره سم په تاسو دته منیالم عالم چې کوخ نه مده او دا میکروب کشف کړی یعنی دا د څه من قراین لرو چې د راوند په جسد کې هم حتی د نریرن زلایم شته ان د انسان د پیدایش سره میکروب هم پیدا شوی دی په دا شته چې موږ چې من ملک غریب دی او د جنگ ځپلې ملک نو دلته بیا هغه امکانات کم وو اوس له خیر امکانات په زیاتې دوه او نور ان شاء الله کوشش کوو چې دا کنټرول شي او دبل رو چاره زلایم ویل مون هر روز ول پربیر اراز زلایم چقدر پسلا پروگرام د وخت دمر نشته چې هر نو نریر مون چې زیات غیږه د سګو نریر چې دا مریض توخه کوي د توخه سره خراش کې بلغمي او توخه دوامدار شي او مریضان اکثرا د زنجیر باندې خپل اختیار لا تور کوي په دې مرض کې او د اختیار لا تور کول سره مریض دنګریږي او په زمن کې د سینې د توخه چې کوي د سینې قفس دردونه پیدا کیږي او یو ډیر بل عمده لامل ده چې په ار حالت کې نری مریضان د شپې له خوا خوله کوي یعنی مثلا وتاق سپکه چې دې دې اواز ټول نور کسان به یخنی ولې خدای خولي کوي دا د شپې خوله او بل علامه ده او دا ورور چې وایي چې تشخیص د نری چون دا لري په ټول سالي کې مونږ یوازې دا د بلغم معاینات چې امکانات لري او بعضو کې چک سری د اکسری له مخې معاینات کیږي خو اوس لادم په افغانستان کې که چیرې بیا هلته تداوي نه شو او مریض خو یو بل قسم مرض چې مثبت نه وي د ډاکتر تصمیم پورې لري منفي مریضان یعنی توبرکلوز دي اما تشخیص یې نه کیږي بیا اکثره هغه باید ولیږي د ولسوالیو بعضو ولسوالیو مرکزونو ته چې انشاءالله ستا کال به مونږ ټول ولسوالیو ته دا جن اکسپرت نوې ټکنالوژي د پنړۍ کې رواج ده او موږ اوس زده چې تاسو را په ام کلام شپږ یو جن اکسپرتونه په ولایتو کې موږ نسپړي دي البته د جهانیانو په مرسته او اوس یو 15 څلور پای نورم راوړي چې ټول شفاخانو اوس تقریبا کور دي یعنی هغه مریضان چې تشخیص
بله بله ډاکټر صاحب فکر کوم بیا مو بله بله
نه د ولسوالۍ مرکز ته ولېږي د ولایت مرکز ته ان شاء الله جن اکسپرت ماشینونه موږ په ټول ولایتو کې په څلور درو ولایتو کې او په اکثر ولسوالۍ کې دا امکانات لري
ښه صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ما غوښتل یو څه بل هم یاد کړم البته زموږ ځینو اوریدونکو بیرته همدغه کامنټو باندې ځواب هم لیکلی او فکر کوم کوم ډاکټر صاحب کامنت لیکلی و د دې لپاره چې دغه څنګه تشخیص سره کومک وشي هغوی ځواب لیکلی و یعنی د بلغم نتیجه که منفي بیا په څه شکل باندې دغه توبرکلوز فرض کیږي او تداوی شروع کیږي بیا محمد یاسین برکی خپل مغه ملګری ته یا هغه بل اوریدونکو ته زموږ ځواب لیکلی چې کولای شي د پوستی توبرکولین د ازموینې همدارنګ د انټرفرون په نوم او بیا مالیکولي تشخیص لري هم دا کار کولای شي چې په دې رابطه باندې خلبته دا ډیر تخنیکی مسایل دي یعنی آیا دغه امکانات شته په کلینیکونو کې یا دغه ظرفیتونه شته چې که احیانا منفی وي نتیجه د بلغم او کولای شي په نورو روشونو باندې کار وکړي
طریقه چې دا اورول دا تخنیکی ما درته ویل دا مالیکولي معاینات هم د جن اکسپرت ماشینو نه دي دا ډیر دقیق بیان کوي او توبرکلین ټیسټ چې ده موږ په ټول ولایت کې ټیسټونه توزیع کړي دي اما خو هر څوک چې توبرکلوز سره مواجه شوی دا مریض نه می کنه هغه مثبت وي هغه په ماشومانو کې لږ اهمیت لري اما په غټانو کې څه اهمیت نه لري
ها 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 یو لنډه د مبو اخلو ډاکټر صاحب بیا برته پروګرام کې پاتې شو مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
ډاکټر صاحب زید په دغه برخه کې اوس غواړو په زینو مسایلو باندې خبري وکړو لاغې ډلې دا چې په افغانستان کې خو نام خدای لمرم خدي او بام خيدي طبي هغه نعمتونه چې دغه ډیر خدي لمر او بو هغه یعنی په اروپا یو نورې وادو کې مثلا لمر په کافي اندازې نه وي زه غواړم پوښتنه چې د توبرکلوزي امراض د لمنځوړلو لپاره یا دغه میکروبونو د لمنځوړلو لپاره فکر کوي په کافي
اندازه د لمر رسیدل یو کوټه ته یا د خوب ځای ته مهمه ده که څنګه او یو عمومي مازال دا دی چې په افغانستان کې اکثر دا نوی مجلل کورونه چې جوړیږي د باندې به ډیر خایسته یي مګر دننه په کافي اندازه فکر کوم لمر نه رسیږي یا خیخې هم که لګولي رنګه خیخې وي یا ګلدارې وي چې د لمر هغه شعاع صحیح نه انعکاس کوي فکر کوي چې لمر واقعا هم ښه دی د دغسې امراضو د محوې لپاره تاسو څه توصیه کوئ خلکو ته
موږ اکثرا کلینیکونو کې د هر مریض چې تشخیص یو توصیه هم دا ده چې د مریض اتاق باید کافي لمر ولري او د کافي لمر په خوا کې کافي تهویه ولري یعنی هوا په دې معنی که جمعم کوټې خلاص پرېښودل شي دا دروازې یخ دومره اهمیت نه لري خو دغه مکروبونه ولې سږي مافیي دوی موږ ورته هوازي مکروبونه دا ډېر هوا خوښوي که چیرې کوټه خلاص وي نو دې مکروبونه دا خواص ده چې ووځي د باندې آزاد هوا ده او چې لمر هر ځای کې ولګېږي دا د خدای نظام ده چې دغه مکروب د سل تقریبا په دقیقه ورته نه ټینګېږي له منځه یې وړي ګوره دوا ورته ورکوي پخوا یو نیم کال ورته د ویروس شپږ میاشتې ښکته شوی که نه یعنې شپږ میاشتې چې دوا نه خوري دا مکروب له منځه نه ځي اما د لمر سره چې متصل مخامخ شو دا مکروب له منځه ځي نو لمر ډېر زیات رول لري خصوصا موږ مریضانو ته توصیه کوو چې لمر کښېني او خپل اتاق د لمر ته مخامخ اتاقونه دغسې مریضانو ته توصیه کوو اگر چې تاسو خبره د مجلل کورونه اوس په پلاوه پام کې نه نیسي هغه بیا هم که چېرې کوم مریض شي موږ ورته هدایت کوو چې دروازې خلاص دي دا مکروبونه اکثرا
مننه کوم ډاکټر صاحب په دې برخه کې غواړم هغه د مخنیوي په لارو چارو باندې مفصل وغږیږئ دا چې واکسین وي تاسو فکر کوم مخکې نوم واخیسته چې بی سی جی دی که ما اشتباه نه یې کړی یا ټی بی جی چې
او زمون مخشره کې چې راځي او په جامع کې باید ټول او توصیه د امریکا او وزارت د دې ته د راتلونکي په وخت کې چې تاسو روزنه پرځای ما دیسکاس د مړه د امر نه نه وزي په دوه دیو کې بیا د سرای چانس له لاس ورکې یو مکروب نو اولین شی چې ده باید زر تشخیص او زر تداوی شروع شي دا په مخنیوي کې یا په وقایع کې رول لري دوم ټول ماشومان ته باید واکسینونه وشي څنګه د خطرناک ډولونو نه چې دغه یو ورور ذکر کوم ټی بی مننجایټس ده سهایا او توبرکلوز دغه په وقایع کم نه کوي نو هغه شدت د مرض کمی یعنی خطر د مرګ کمی او دریم خبره دا ده چې ټول هغه تن ټوخی کې یا پرنځی کې باید یو پاک ټوکر یا یو ماسک یا د دستمال خولې ټول ته ونیسي حتی ګورې زمونږ تاسو په دین کې چې منځ کې حرکت منع ده دا حدیث شریف ده چې څوک ټوخی کوي نو باید خوله بنده کړي یعنی دا د انتقال مخنیوی شي او هغه مریضان چې بیا تشخیص شي د کورنۍ ټول غړی باید کلینیک ته لاړ شي او موږ ورته یو معاینات کوو که چیرې مریضو تداوي او که چیرې نو د وقایې ګولۍ ورته ورکوو او همداسې دغه مریضانو باید هغه خراش کې نه چې پاتې کېږي که مریض وي هغه هره ورځ یا دفن شي یا وسوځول شي او د دوی په غذایي په اصطلاح رژیم کې نظر نور ته چې افغانستان غریب ملک ده نو ښه شی چې کور کې پیدا کېږي همدې مریضانو ته ورکړي شي دا مقاومت یې جیګ شي نو وقایع اولین شی واکسین دوم دغه ما چې تاسو ته وویل چې زر مریضان تشخیص موږ په همدې خاطر یا اوازونه دیگه و هر ځای ته ځان رسته و معلومینو ته سیمینارونه دایر کړي دغه ملا صاحبانو ته چې د منابرو له لارې خلکو ته دا پیغام ورسېد تلویزیونو ته تر کومه ده پورې چې موږ یو وخت لږ پیسې درلوده نو په د پیسو په مقابل کې مې اعلانات کول اوس دغسې تاسو ته د خدای اجر ورکړي چې مفتی موږ اواز خلکو ته رسوئ
سلامت
د وقایع لارې دي او خوشبختانه یو مرض ده چې تل په سره د وقایع او د درملنې وړ ده او خوشبختانه دا چې په افغانستان کې تر دمه پورې همې وقایع په اصطلاح وړیا ده همې تداوي وړیا ده همې تشخیص او هم کلینیکونو کې اولویت ورکوي دې مریضانو ته چې باید اول د دې مریضانو غم وخوړ شي یو بل خطرناک حالت چې هغه هم دیار مریضان ده چې لله الهام هغه بیا ډیر قیمت تداوی ده، خو موږ دا تداوی وړیا لرو په افغانستان کې، د جاپان په شفاخانه کې او په وو زونونو کې، په سره لویو ولایتونو کې موږ دا دغه تشخیص تداوی وړیا ده.
بله مننه صاحب، ګرچې تاسو مخکې ویل چې د انسان له پیدایښته دغه مرض وي، مګر یو پوښتنه شته چې هغه د عمر په کومو پړاوونو کې سړی ډیر د اسی پذیره کیږي، خصوصا د دغې ناروغۍ په وړاندې، یعنی په کومو حالاتو کې باید ډیر احتیاط وکړي؟
بالکل، متاسفانه چې دغه مرض دغه د کاري سن ډیر موفي، له 15 کلو څخه تر 50 کلنۍ پورې مرض ډیر موږ چرخان لرو. او په افغانستان کې بیا متاسفانه وایم، ګرچه د نارینه و له مفکورې سره باید خوشبختانه، خو نه، متاسفانه چې په افغانستان کې خویندې دا څو کلونه چې موږ ارقام لرو، او په اولو کلونو کې 3.5% 2.5% ښځینه مبتلا کېده، او چې بیا موږ هغه کې تحقیق هم کړی، بیا هغه د تحقیق نتیجه هم په مقابل کې موږ څه اقدامات کړی چې اوس دغه په 3% 5500 حتی 5500 ښکته شوی. یعنی باید دا نری رنس په دواړو جنسونو کې په اصطلاح مساویانه یي هغه حقوق بشر مراد شوی ده د الله له طرفه. مګر اوس په افغانستان کې ډېر ده چې هغه ډېر علتونه لري، ستا بیا یو پروګرام ته ضرورت لري چې ولې په ښځو کې زیات ده او څنګه شوی ده، او موږ هغه کار کړی. انشاءالله خویندې مطمئنې دي چې ډېر زر به دا فیصدي سره مساوي کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د البته جنسیتي له لحاظه د توبرکلوز په ارتباط خبرې وکړې. یو بل ناروغي په افغانستان کې د ښځینه او نسایي ناروغیانې چې د رحم توبرکلوز په دې رابطه باندې دغه ارقام عمر څومره لوړ دي، خصوصا دغه مسلې ته په کتو چې د ښځو لپاره د صحي کیټونه یا بهداشتونه کم رسیږي، او هغه وسایل چې ضرورت لري په ځینو حالاتو کې هغه ورته په کافي اندازه نه رسیږي، او یا اقتصادي توان دومره نه وي، د دوی په منځ کې فکر کوي چې دغه د رحم توبرکلوز وي که نه وي، څه رقم وي؟ یعنی امار تاسو سره څه دي؟
دغه د رحم توبرکلوز چې اکثرن زنانه او د حکومت سبب ګرېږي، یعنی ماشوم نشي راوسته، نو په اصطلاح د زنانه او متخصصین سره ډېر سیمینارونه او میټینګونه نیولي دي، زیاتر وخت هم دغه د رحم نارایون د توبرکلوز چې هغه هم د تداوي وړ ده، خو هغه بیا هماغه خاص متخصصینو ته موږ ترینینګ ورکړی، هغوی تشخیصي بیا موږ ته لیږي تداوي د هغوی موږ کوو. یعنې دا دې برخه کې شته ده، خو ارقام مشخص نه ده. د نري رنس د رحم نري رنس موږ زیاتر ارقام چې درته سره غږیږو هغه د سږو نری رنس، خو د رحم واقعات هم شته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور قازه هید، اوس به یو لنډه د مرا واخلو، بیا به د پروګرام هغه ورسته مبحث هم وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اوري ډاکټر صاحب نور اقاز زاهد چې د توبرکلوزي اصل ناروغي او معالج ډاکټر دی او متخصص، لمون سره په پروگرام کې میلمه دی. ډاکټر صاحب، اوس به ورسته مبحث باندې هم خبرې وکړو، دا چې کڅوک احیانا دلته پښتنه ده چې احیانا داسې یو ناروغ سره څوک مخ وي چې هغه توبرکلوز وي، آیا دا اندېښنه پر ځای ده چې لاړ شي دایم ټیسټ ورکړي چې خدای نه خواسته نوي مبتلا شوی که څنګه؟ ځکه چې د کووید په رابطه باندې خو همداسې یو سپارښتنه وه چې که څوک د کووید له ناروغ سره کینی ناسته ولاړې درلودلی وي یا نږدې تماس وي، باید د ټیسټ ورکړي چې د خپل صحت نه ډاډمن شي. د توبرکلوز په رابطه څه کولای شي؟
د توبرکلوز نارنج د سږو مریضان کنه چې په سږو توبرکلوز اخته وي، نو یو هم توصیه ده چې خوستنه یو فامیل کې که یو مریض تشخیصیږي، نو موږ ټول آزاد فامیل غواړو کلینیکو ته، حتی که دوی را نشي بیا موږ اکتیف په شکل کورو پسې نفر لیږو. پاسو ده دا نو هغه چې تصادفي او سړی مخامخ کېږي او پېپېږي نه، خو چې ټوخه هر څوک دونه شغزيات ټوخه شو هغه مونږ ته مشکوک یا مونږ ته پرڅاک سره ګورو به معنات به لاشي نږدې روغتیا کې نو څه په خاله کې دغه انګو هارو اوس هغه خبره نشته افغانستان کې بل هم هلک بالکل کې نه کوته هغه مریض نرایر تشخیص شي د سیګرر مونږ دې ته دا ورکو حتی د څه د شپږو تر اتو کسانو پورې خاتمي شاوخوا حتی کوم سایه سره په تماس شي کوم کارمن دولتي سره د کار ځای کې دا مونږ ټول چکو.
بله مننه ډاکټر صاحب. د سل د ناروغانو د تاسو توصیات څه ورته د څه رقم رژیم باید تعقیب کړي چې وکولی شي دغه ناروغي ژر تر ژره له منځه یوسي، خصوصا د تقوی په برخه کې؟ البته د لمر په هغه باندې خو مو خبرې وکړې، تاسو مفصل سپارښتنې وکړې چې باید کافي لمر ورته ورسیږي، تر څنګ نورې خواړه اوبه په څه شکل باندې وي چې وکولی شي په مرض باندې غالبه شي؟
مونږ خو دا اکثر هم دا توصیه کوو چې مونږ ډېر غریب خلک د افغانستان بېچاره خلک دي، که چېرې یو یو دوه مڼې نو هماغه دواړه د بهسته ورکړي، که چېرې میوه ده مال زور ولري یا پروټیني مواد، نو دا خو پوهېږي چې د موجود مقاومت جیک شو، ګرچه د تداوي په موده او د دوا په هغه باندې اثر نه لري. یعنی باید دا مریضان چون پوهېږي چې شتیا له منځه تللی ډېر ډنګر شوی ضعیف و نعیفي، نو باید ښه خوراک هر کور کې اخه چشه، مثلا کور کې د غوښې توان نه لري لوبیا د ورته پخه کی سبزیجات ورته ورکی میوه جات ورکی چې ګیر تراغه مریض نه نصف مو یست پریز نه لري، باید مکمل ښه شیان وخوري، ښه شیان که لبنیاتی که حبوباتی که پروتینی موادی خو چې وي، چې بیا اتا نور سیستم کې موږ د سم مریضانو سره په خوا کومک هم کوو د وړو غوړیو دا شان، موږ توصیه ده چې څومره کولی شي یو کور کې خشی باید هغه مریض سوبر پوسټ وای.
مننه ډاکټر صاحب، د تاسو غږ به ځینې روغتیا پالانه موري په لر پتو سیمو کې او خلک به موري غواړم پوښتم، یو اندېښنه ده چې دغه د توبرکلوزي مرزونو د معالجه په برخه کې ځینې دواګانې هغه ساید افیکټونه فکر کوم لري، هغه اراز جانبي، توصیه مو څه ده چې په څومره اندازه باندې دا ډوزونه تعین شي او څه رقم باید مخته تاګو شي محتاطانه برخورد وشي ښه ده که څنګه؟
ایمن کو تشخیص کوم ویل چې وړیا د جن ایکسپرت بلغم او ایکس ری ټول شان امکانات لري، دا راځي تداوی ته د تداوی برخه ده چې هغه کوم هدایت چې کلینیک ورته کیږي ټول ډاکټر صاحبان د افغانستان له الهام ترینګونه اخیستي ټول په کویږي، او کوم دوا مریض د وزن مطابق چې ورکول کیږي او په کوم وخت چې ورته ویل کیږي چې دا وخت دی وخري هغه دوا مخیاور مونږ نه خبره پاتې چې یو ورځ وای ګولې ونه خوري، دا وخت ده چې بیا مونږ مریض وی هغه مقاومت د تداوی ته چې هغه د ډاکټرانو په لاس جوړیږي، نو دغه مریضان باید مکمل خپل دوا د نظر د ډاکټر پرستم اندازه په وخت او دوام، یعنی دا درې شیان په نظر کې ونیسي، مثلا ډاکټر دی یو میاشتې دوا وخوري مریض جوړیږي او موږ شپږ میاشتنی دوا رژیم ده، نو دی بیا فکس شپږ میاشتې، هلته میاشتو میاشت غواړو په درېیم میاشت کې او په پنځم میاشت کې موږ بیا معاینه کوو چې هغه مریض په اصطلاح اکثریت مریضان شفا کیږي، بعضې شکایت کیږي او بیا نور تداوي ته ضرورت دی چې موږ هغه تداوي هم لرو، یعنی لږ پروسه اوږدیږي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید. البته د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلی یو، که څه اوریدونکي وي زموږ د پروګرام په اخره برخه کې هم که دوی څه هغه ولري پوښتنې یا نظریات د پروګرام په اخره کې به وخت ورکو، فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې څه نشته. ډاکټر صاحب غواړو چې په اخر کې واورو چې څه فکر کوئ دغه اوسنۍ روغتیایي خدمات چې دي، آیا دا به وتوانیږي چې بالاخره یو وخت به ورته تعین کړو؟ مثلا 2015 داسې ویل شوی دی چې غواړي په نړۍ کې دغه مرض مهار شي، فکر کوي افغانستان به هم دغه ډیډلاین ته ورسیږي، ځان به ورته چمتو کړی شي که څنګه چې بالاخره دغه به بیخي محو شي؟
نو ایمان خو ټول فعالیتونه منسجم دي، د نړیوال روغتیایي سازمان چې کومې سپارښتنې دي موږ دلته عملي کوو، او موږ سره مرستم په دې ارتباطي چې باید ځان ورسو کوم کنټرول نړیوال کنټرول ته موږ ډیر کوشش کوو خدا بیا ترې شو لې کنه ډیر مرزونه دي چې پیګویانی کی عمله وخت په موږ توقع لرو چې انشاء الله 2015 کې به د کنټرول مرحله ته ورسره نور ریشکن کېدو مرحله ته ورسیږي 2015 کې موږ د ټول اهداف نړیوال ګلوبل اهداف دي افغانستان په دې مسیر کې ډېر ښه روان دي تر دې دمه پورې البته د نړیوالو په همکاري دا توقع لرو چې دې حالت ته ورسیږي ډېر ښه حالت یو تکالی وګورو چې کوم مرحله اوس په امنیت دراتک پر اسلامي امارات پر نو اوس موږ هم کانات په سکلادا شوې په خو به بعضی کې لږ چې موږ څو لا تر هغه ما جنګي ساوتم اوس آزاد ځو کنه د نورستان اخري مزایو ته د مثلا هرات یا د هلمند هغه جنګي ساوته ټول سره موږ کوشش کوو دا مریضان پیدا شي چې تدایل لاندې ونیول شي ان شاء الله کنټرول مرحله ته رسیږي.
بله ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زید. البته زموږ پروگرام په ختمېدو دی که څه پیغام وی لاند لطفا راته وای مهرباني.
یو پیغام هم دا ده چې ورونو دوستانو ته وای چې هر هغه څوک چې د دوه نوې څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا معایناتو لپاره ورشي او هغه مریضان چې تشخیص شوي دي کوم دوا چې ډاکترانو ته توصیه کړی مطابق د هدایت د ډاکټر هغه دوا تر اخره پورې استعمال کړي چې دا مرض بېخي ریشکن شي. او تاسو نه مننه
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید د توبرکلوزي امراض معالج ډاکټر او متخصص چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستله. د توبرکلوز سلیا ناری رانس په ارتباط مو له موږ سره مفصل خپل نظریات او سپارښتنې شریکې کړلې. البته لکه څنګه مو چې وویل توبرکلوز البته ډاکټر صاحب زاهد ویل چې توبرکلوز ټي بي د باکتری مرض دی چې ساری دی. البته دغه باکتریانه یا میکروبونه سږو باندې حمله کوي یا شش ډیر مصابئی او ترغه ورسته ناروغ په بیلابیلو مسایلو یا ستونزو مخ کیږي چې لاغې ډلې ګردی دی د ملاتیر دی دماغ دی او په دې ټولو برخو باندې کولای شي چې تاثیر وکړي. البته د علایمو په ارتباط هم موږ کافی اندازه وغږیدلو. ډاکټر صاحب ویل چې لدرې ونه یو که زیاته ټوخی ولري همدارنګه له ټوخي سره وروسته بلغم وی یا خراش کوي او همدارنګه د سینې درد وی په مریض کې تبه ولري معمولا نو د شپې له خوا که خولي وی یا لرزه ولري ترڅنګ د بی اشتیاهي وی په اکثر ناروغانو کې کمزورتیا هم سره حس کوي وزنونه هم کمیږي. دا عمده علائم دي د توبرکلوز. البته په ځینو مواردو کې بیا ممکن نس ناسته او ځینې نور مرزونه هم وی چې بل اخره د نور ناروغي د رامنځته کېدو سبب ګرځي. خو په ټوله کې په همدغه حالاتو کې باید مریضان ورشي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د ډاکټر صاحب زاید په خبره باندې چې د افغانستان د روغتیا د سیستم او نظام له برکت هلته د توبرکلوز د تشخیص ټول وسایل او امکانات شته او په ټولو کلینیکونو کې دغه د توبرکلوز ټستونه په وړیا توګه باندې کیږي. همدارنګه ډاکټر صاحب زاید وویل چې په افغانستان کې د ګلوبل فنډ په مرسته باندې د تشخیص او تداوی مرحله ډیره ښه پر مخ روانه او د نسبت گاونډي هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته په افغانستان کې د توبرکلوز د مهارولو لپاره هڅې ډیره شوې دي. خو له دې سره سره یو اندېښنه بل موجوده و چې د کووید 19 پراتلو سره اکثر فعالیتونه د نور برخو د امراضو متوقف شوي یا ځنډیدلې دي او په دې اساس باندې خلک له نور برخو هم څه متاثر شوي دي او په دې سره ارقام لږ څه جګتللې دي. خو بیا هم د افغانستان روغتیا پلان په تیره هغه چې په توبرکلوزي امراضو معالجه کوي او متخصص دي هغوی هیله مند دي چې وکولی شي د 2015 کال د توبرکلوز د کنټرول او بیا تر هغه وروسته د محوې هغه کوم تاریخونه او ضرب الاجلونه ټاکل شوي دي هغو ته افغانستان ورسیږي او دوی وایي چې د دې لپاره خپلې هڅې کوي. له تاسو درنو اورېدونکو هم ډېره مننه چې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مو تر دې دمه واورید. کور مو ودان.
ਗਣਜ਼ਮਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾ بل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چل ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی دا منت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی منی آغد تن کئی منی نغ مراتا غی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن 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 سوائے راتا مخی مخی کی گنن اجل هاغا ميل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا ميل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا اینا دا هاغا اینا دا هاغا ستلگی دی توریگی نم هاغا نن سبای راتا مخی مخی کیگی نم هاغا نن سبای راتا